द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा दा نن د خالی یا شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د سرو زرو او تانبې د کان یا زیرمې ریکورډک نومې لوزنامه قانوني ګرځولې. د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا ویلي چې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت موندلې. افغان طالبانو پروان ولایت کې د مبینه جرمونو په تور نورو ویش خزو او سړو ته په ښکاره میدان کې سزاګانې ورکړي. یونامه ویلي د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع دي. سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د سرو زرو او تانبې د کان یا زیرمې ریکورډک نومې لوزنامه قانوني ګرځولې او ویلي دي چې د کینیډا کمپنۍ پیرګولډ سره شوې لوزنامه د کال 2014 د سپریم کورټ د پریکړې متصادم نه ده. د عدالتي فیصلې له مخې د ماهرینو نظر اخیستو سره وفاق او صوبایي حکومت دا لوزنامه کړې وه او د بلوچستان اسمبلی په لوزنامه باندې په باور کې اخیسته شوې وه. د چارواکو په وینا ریکورډک چې د نړۍ د سرو زرو او تانبې د ټولو غټ قانونو کې ګڼل کیږي د دې پروژې لاندې به شاوخوا $10 اربع پانګونې وشي چې د ځایي خلکو لپاره به 8000 نیغ په نیغه نوي دندې یا جابونه رامنځته کړي او بلوچستان حکومت ته به 53% برخه ملاويږي. او په یو بل خبر کې د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا ویلي چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت موندلې. نکټا دا خبره په هغو دستاویزاتو کې کړې چې د دسمبر پر 8 د سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټې ته وړاندې کړه. په اسنادو کې ویلي شوي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو له امله د هغې ناقانونه ډلې حوصله لوړه شوې او په سواد کې د موجودیت لامل یې هم د ریاست غبرګون دی. د سینټ د کورنۍ چارو د کمیټې په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان په پاکستان کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو پیښو اندېښنه وښودله. نوموړي تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو پټ ځایونه جوړ کړي دي. پر لوی کچ د پښتنو او پاکستانیانو وینه بهیږي او څوک یې د پښتنې نشته. په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې په سلګونو خلک وجلې شوي دي. په غونډه کې وپوښتل شول چې هلته څومره خلک وجلې شوي، دا هدفي وجنې ولې کیږي، مخنیوی ولې ونشو. نو ښاغلی وایي چې ورته وویل شول چې پر دې خبرو به په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي. او د اے پی خبری اداره وایي افغان طالبانو پروان ولایت کې د مبینه جرمونو په تور نور ویش خزو او سړو ته په ښکاره میدان کې سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقونو نړیوالو ادارو افغانستان کې خلکو ته په ښکاره سزاګانو ورکولو او د عمومي وضعیت خرابېدلو په اړه یې اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما طالبانو د حکومت لخوا په پروان ولایت کې د یو شمیر کسانو په درو وهلو ته غبرګون کې ویلي چې د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع ده. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون ویلي ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو له افغانانو سره کیدونکې چلند د افغانانو بې عزتي او بې احترامي ده. ښاغلی پښتون د جمعې په ورځ په چمن کې یوې سترې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل پر ډیورنډ کرښه د تورخم چمن او انګور اړې دروازو کې له پښتنو سره ناوړه چلند کیږي او د دغه چلند د مخنیوي لپاره د ولسونو د غبرګون غږ وکړ. د دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته د ایثار وګړو او سوداګرو له شکایتونو وروسته په بلوچستان ایالت کې د عوامي نشتل پارټۍ مشر اصغر خان اچکزی هم په تګ راتګ او د دغه دروازې په تړل کېدو نیوکه وکړې. ښاغلی اچکزی وویل د پاکستان حکومت او طالبان خې اړیکې سره لري او کولای شي د دې ستونزې د لاس ترېدو مخه ونیسي او اسانتیاوې پیدا کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د سرو زرو او تانبې د کان یا زیرمې ریکارډک نومي لوزنامه قانوني ګرځولې او ویلي دي چې د کینیډا کمپنی برګول سره شوی لوزنامه د کال 2014 د سپریم کورټ د پریکړې متصادم نه ده. په دې اړه باندې نور حالر ته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ په بلوچستان کې د سرو زرو او تانبې کان یا زیرمې ریکارډک نوی لوزنامه قانوني ګرځولې ده او ویلي دي چې د کینیډي کمپنۍ بیری ګولډ سره شوی لوزنامه د کال 2013 د سپریم کورٹ د پریکړې سره متصادم نه ده. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورٹ 5 کسیزه بینچ روان کال اکتوبر کې لیږل شوی صدارتي ریفرنس باندې خپل محفوظه فیصله د جمعې په ورځ واوروله. د عدالتي فیصلې مخه د ماهرینو نظر اخیستو رستا وفاقی او صوبائی حکومت دا لوزنامه کړی دا او بلوچستان اسمبلی په لوزنامه باندې په باور کې اخیسته شوی او منتخب غړو په دې باندې هیڅ اعتراض نه کړی. د ریپورتونو لمخې روان کال د مارچ په میاشت کې د کینیډي کمپنۍ بیری ګولډ سره د بلوچستان حکومت لوزنامه کړی و چې د لاندې کمپنۍ د پاکستان په ذمہ ورکوونکي د 10 ارب ډالرو جرمانې د تاوان سره د 10 ارب ډالرو پانګونې باندې سلا شوی و. یاد دی وی چې سپریم کورټ په کال 2014 کې د ریکارډک لوزنامه غیر قانوني ګرځولې و چې لوجې پاکستان باندې د پانګې اچونې د شخړو د حل لپاره د نړیوال مرکز یا ICSID لخوا 10 ارب ډالر جرمانه لګول شوی و. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی او دا یې تاریخي بللې ده. په خپل یو ټویټ کې نوموړي ویلي دا د بلوچستان حکومت د صوبې د اقتصادي خپلواکۍ او د دې د وسایلو د تحفظ لپاره د عزم او هڅې اعتراف دی. بلوچ ملت پاله ګوندونه د دا رقم لوزنامو مخالفت کوي او د دوی دریځ دی چې قدرتي ګیس په بلوچستان کې په کال 1952 کې منتقل شوی و خو نن هم د بلوچستان غټه برخه د دې ګیس نه محرومه ده او همدغه حال د صندوق او سی پیک پروژو هم دی کوم کې چې بلوچستان ته به هیڅ په لاس ورنشي. خو د بلوچستان په مسلو ژور نظر لرونکي خبریال او څېړونکي سید علی شاه وای چې بلوچستان اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو دواړو د ریکارډک موجوده لوزنامې ملاتړ کړی دی. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سید علی شاه وویل
مخکې په ریکارډک کې د بلوچستان حصہ چې ول 10% و نو اوس 25% ده. کم چې بلوچ ملت پال ګوندونه دي هغه خو ډېرې زیاتې نیوکې پخوا کولې، لیکن دا وخت دا کم اګریمنت چې قدوس بزنجو کړی دی د دې تایید چې دی انډورس کړی بلوچستان نیشنل پارټي منګل او سردار اختر منګل هم کړی ده. تا هم دا کم چې نیشنل پارټي ده د ډاکټر مالک بلوچ دویم بلوچ ملت پال ګوند دی دا هو دا وخت هم تحفظات او خدشات شته.
د چارواکو په وینا ریکارډک چې د نړۍ د سرو زرو او تانبې د ټولو نه غټ زیرمې ګڼل کیږي او د دې پروژې د لاندې به شاوخوا 10 ارب ډالر پانګونې وشي چې د ځایي خلکو لپاره به 8000 نوې دندې رامنځته کړي. د دوی په وینا د دې نوې لوزنامې له مخې بیری ګولډ کارپوریشن ته به 50% د بلوچستان حکومت ته به 25% برخه ملاویږي او 25% به دولتي شرکتونو آیلینډ ګیس ډیولپمنټ کارپوریشن، پاکستان پیټرولیم لمیټډ او ګورمنټ هولډینګ کمپنی لمیټډ سره شریک کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي که د پاکستان د پوز په ګډون هر اداره د اساسي قانون په ورخول شوی حد کې ووسی نو دوی به ورته سلام کوي. وای چې پوز به دې ته څه جواب وایي چې په تیر او یا کال کې څو ځله پوځي امریت یا مارشلا ولې لګولې وه. په دې اړه نور تفصیل درته د کوټې څخه د ډیوا خبریال حفیظ الله سوری شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د پاکستان پوځ کدا خبرې کوي چې دوی اوس له سیاست څخه خلاص اخیستي نو دا خبره زړه شکون کده، خو په دې خبره د عمل کولو ضرورت دی. مولانا له دې سره سم وپوښتل چې تر دې وړاندې چې د پاکستان په سیاست کې کوم پوځي مداخلت سوی د هغه ذمہوار څوک دی، او پوځ چې په بیا بیا مارشلا لګولې دي د هغه پښتنه یې کله او له کوم چا کړی؟ تاسو چې لما څخه دغه پښتۍ چې پوځ به نور په سیاست کې بې پلوه یا غیر جانبدار و اوسی کنه، نو تاسو په خپل اندازه ولګوي چې د بې پلوه اوسیدلو فیصله په پروري میاست کې سوي ده. هغه تاسو چې تر دې وړاندې جانبدار واستو چې مارشلا مو لګولي، او تر هغه وړاندې مو چې مارشلا لګولي، او تر هغه هم وړاندې چې مو مارشلا لګولي و، تاسو ته چا ویلي وو؟ نو دا ستاسو اختیار دی چې کله هم وغواړئ مارشلا ولګوئ، چې کله هم وغواړئ د خپلې خوښې حکومت جوړ کړئ، چې کله هم وغواړئ په ټول ټاکنو یا انتخاباتو کې داندلی وکوئ، چې کله بیا وغواړئ بیا بې پلوه جوړ سئ. زموږ رایه دا ده چې څه ډول زه د شناختي کارډ په لرلو پاکستانی یم، همدغه ډول یو ډیر لوی بیوروکریټ او لوی جنرال د همدې شناختي کارډ په واسطه د غومره پاکستانی دی لکه زه. موږ دواړه برابر یو،
شهري هونه مې هم برابر برابر هم.
مولانا دغه خبرې په بلوچستان های کورټ کوټه کې و وکیلانو ته د وینا پر مهال وکړي. مولانا فضل الرحمن تر دې خبرو وړاندې وویل چې نړیوال قوتونه او ادارې د نړۍ شاتې پاتې ملکونه د بیلابیلو معاشي، سیاسي او دفاعي پابندیو له لارې په خپل ولکه کې ساتل غواړي، او له همدې لارې هغه خپل اهداف او موخې پوره کوي. وای پاکستان هم د هغو ملکونو په لیست کې شامل دی. په خبره یې چې له دې مسلو څخه د وتلو لارې یو آزاد پالیسي او پلان جوړول دي، خو هغه وویل چې په ملک کې د پوځ په ګډون د نورو ادارو له لوري اساسي قانون نه منل هغه عمل دی چې نن یې پاکستان له معاشي او دفاعي ستونزو سره مخ کړی او د نړیوالو ادارو و غوښتنو منلو ته اړ شوی. څو اونۍ وړاندې ریټایر شوی د پاکستان د پوځ لشکر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل یوه وینا کې منلی وو چې پوځ په تیر اویا کالو کې په سیاست کې مداخلت کړی دی، کوم چې غیر آئینی عمل دی. خو هغه وویل تیر کال د فروری په میاس کې پوځ دا فیصله وکړه چې نور به په سیاسي عمل کې مداخلت نه کوي، او نور به دا پریکړه په سختۍ سره عملی کوي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم وخت نا وخت د پاکستانی پوځ او د جاسوسي ادارو پر ځینو مشرانو او چارواکو دا تورونه پوری کړي چې دوی په سیاست کې لاسوهنه کوي. د نومبر د میاسي پر دریمه چې کله د پنجاب په وزیر آباد ښار کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په یو وسلوال برید کې ټپي سو، نو له هغه وروسته یې د پاکستان صدر عارف علوي ته یو خط لیکلی وو چې پکې د پوځ په سیاست کې د لاسوهنې د څېړنې غوښتنه کړې وه. عمران خان پر ځان د وسلوال برید د پیښې ترڅنګ دا هم تور لګولی وو چې د پی ټی آی د حکومت د ختمېدو تر شا د بهرنیو قوتونو او د پاکستان د پوځ او جاسوسي ادارو د ځینو چارواکو لاس دی. د مولانا فضل الرحمن د تازه وینا او پر پوځ د تورونو په اړه د پوځ کوم تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د عمران خان له لوري لګول سوي تورونه د پوځ ویاند ادارې آی اس پی آر مشر بابر افتخار رد کړي او ویلي وو چې دوی به هیڅکله او یو چاته هم دا اجازه ورنه کړي چې د پاکستان پوځي اداره او چارواکي دي په کوم غیر قانوني یا غیر آئینی عمل تورن کړي. هغه وویل چې له پوځه به غلطۍ سوي وي، خو پوځ کله هم له پاکستان سره غداري نشي کولای. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadiwanews.com. هېره نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا یو پاکستان کې د ترهاګرۍ مخنیوي ادارې نکټا د کورنیو چارو د پاره د سنت کمیټې ته ویلي دي پاکستان ریاست او لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان ترمنز امن مذاکراتو ګټه تحریک طالبان پاکستان پورته کړی ده او د مذاکراتو موده کې د تنظیم خپل وجود مضبوط کړی دی. د کمیټې یو غړی سینیټر مشتاق احمد خان وایي خیبر پختونخوا صوبه کې د امن او امان حالت د نکټا رپورټ نه هم زیات خراب دی او د دې ذمہوار د پاکستان سیکیورټی ادارې دی. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا ویلي دي لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان پاکستان ریاست سره مذاکراتو موده کې ګټې ترلاسه کړې دي او د موده کې پاکستان دننه یې خپل تعداد او کاروي سیوا کړې دي. نکټا دا رپورټ داخله چارو دپاره د سینیټ قائمه کمیټې ته وړاندې کړی دی. نکټا وایي طریقې طالبان سره امن مذاکراتو له وجهې د تنظیم حوصلې زیاتې شوې دي. خو ډیوه سره خبرو په وخت د سینیټ د کمیټې یو غړي سینیټر مشتاق احمد ویلي دي په سوات او پخوانی قبایلي سیمو کې د طالبانو موجودګي او د ترهګرۍ صورتحال د نکټا رپورټ نه هم زیات اندېښمن دی.
یا دا خینه فاستیو اف سی اهل کار او دا غفدار قتل شو دا سرونه سر پټکل شو هغه په ونه کې ځوان شاګې تر خط پر خوځل شو. دا خو ډیر زیات افسوسناک صورتحال دی حکومت څخه په دې باندې دا چې کوم خبر پښتونخوا کې خراب صورتحال دی دا ډیر زیات افسوسناک دی تشویشناک دی د دې مونږ اندنه کو او دا فیلیر دی دا مکمل ناکامي ده د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت
عبداللہ وی نکٹا یو داسې اداره ده د ترهګرۍ پر ضد کاروای اختیار او مغسایل نه لري او یوازې کاری معلومات شریکول دي کوم چې ورته نور سیکورټي ادارې ورکوي. عبداللہ وی طریقې طالبان د مذاکراتو موده کې دوی سوات، ڈی آئی خان، ٹانک، لکی مروت، وزیرستان او باجوړ او هر څه کې د تنظیم غړو شمیره سیوا شوې ده او طریقې طالبان پر ضد عملیات نه کولو له وجهې د تنظیم ګټه پورته کړې دي.
لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اپرائزنگ ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف. اس نے بہت بڑا ایک موقع فراہم کیا ہے اسٹیٹ کے لیے.
عبداللہ وی خیبر پختونخوا کے دا طالبان پر ضد عام اولس را پاسے دو دا پاکستان ریاست ته یو موقع ورکړی دا چې دغه شان ترهګر تنظیمونو پر ضد خپل تګلارې او فکر بدل کړي. عبداللہ وی دغه شان تنظیمونو پر ضد عملیات ډیر ضروری دي. د پاکستان ریاست او پاکستان لخوا لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان تر میز تیر کال اکتوبر کې د امن مذاکرات پیل شوی وو او نږدې ورځو کې طالبانو د ډزبندۍ اعلان ختم کړی وو او پاکستان کې دا کاروایو خبره کړې وه. سیړونکو وی افغانستان نه د امریکای ځواکونو وتلو پس پاکستانی طالبانو ته هم ډاډ ملو شوی دی او د دوی وجود مضبوط شوی دی او د تنظیم لخوا پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې هم سیوا شوی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوا د ای بی خبری اداره وای افغان طالبانو پروان ولایت کې د مبینه جرمونو په تور نور ویش خزو او سړو ته په ښکارا میدان کې سزاګانی ورکړی دي. د بشری حقوقو نړیوالو ادارو افغانستان کې خلکو ته په ښکارا سزاګانو ورکولو او د عمومي وضعیت خرابې دلو په اړه اندېښنې سرګندې کړې دي. نور تفصیل د ډیوا د همکار نوشیروان قلندر په دې رپورت کې وړاندې کوو.
متحده قومونو د طالبانو لخوا خلکو ته په عامو ځایونو کې سزاګانې ورکول بیرحمه او غیر انساني عمل بلل دي. اے پی خبری ادارے په خپل رپورٹ کې ویلی دي چې د طالب وسلوالو په سخت سکیورټی کې خلکو ته دغه سزاګانې د پروان ولایت په یو میدان کې ورکړې شوې دي. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې طالب چارواکي وای عدالتونو یې د ښکارا سزاګانو نه علاوه په لږګونو نور مجرمانو ته هم د بند سزاګانې اورولې دي.
فرا، کندوز او لوګر ولایتونو کې مجرمانو ته دا سزاګانې ورکړل شوې دي. او تاسو نن ولیدل چې په پروان کې اول سړی او لس ښځې په بیلابیل جرمونو کې په درو وهل شوې.
د شروع چهارشنبه په ورځ په فرا ولایت کې د لوبو په میدان کې یو عام تنته د پانسې ورکولو وروسته پروان ولایت کې اوش نورو کسانو ته سزاګانو ورکولو باندې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې وای ګوتا فخله پاتې شوې دي.
امنیسٹی انٹرنیشنل په دې بوګنوون کې عمل حیرانه پاتې شوی چې طالبانو یو وار بیا دا کار فیل کړي. دوی بیا واکمن کېدل ورستو نه یوازې دا چې خلکو ته سریام دوری یا کوړی ورکول شروع کړی دي، بلکې د نورو ظلمونو ترڅنګ د پخوا په شان خلک هم تیزندای کوي.
د بخنې نړیوال سازمان چارواکي ویر سرګندوي حالات به په راتلونکو ورځو کې نور هم خرابېږي.
مونږ ویل غواړو چې افغانستان کې حالات سم اړخته نه دي روان، ورسره د طالبانو په ظلمونو کې څه کمی هم نه لیدل کیږي، بلکې وضعیت به نور زیات خرابېږي.
د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر ورکړې شوی بیان کې د نړۍ د هیوادونو او ادارو لخوا نیوکې رد کړې دي او وایي د نړۍ نیوکې بې ځایه دي. د متحده قومونو ترڅنګ اروپایي ټولنې او د امریکا خارجه وزارت هم د طالبانو لخوا په عامو ځایونو کې خلکو ته سزاګانې ورکول غندلې دي.
موږ دا رپورټونه کتلي چې طالبانو قاضیانو ته د خپل سره شرعي تفسیر پر وړاندې کې خلکو ته په عامو ځایونو کې د پانسې سزا ورکول ویل دي چې پکې خلک په درو وهل هم شامل دي. د دوی د دغه حرکتونو په آنلاین رپورټونه هم خواره دي او دا د خبرو ته اشاره کوي چې طالبان یو وار بیا د 1990 لسیزې خپل تنلارې فکر او مکروهه طریقې خپلول غواړي. دا د ټولو افغانانو او د هغوی د بنیادي بشري حقوقو سپکاوی دی.
خلکو ته په عامو ځایونو کې سزاګانو ورکولو باندې د نړۍ لخوا د تند غبرګون په داسې حال کې ښودل شوی چې افغان طالبان هڅه کوي نړۍ په دې قانع کړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. څېړونکي وایي افغان طالبانو نړۍ د دوها په ژمنو د مایوسۍ سره مخ کړې ده. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیرش ساته.
پرون د افغان جنکو د تعلیم په اړه د قطر او انډونیشیا په ګډه همکارۍ یو نړیواله غونډه شوې چې پکې د ښځو پر ازادۍ او د جنکو پر تعلیم د بندیزونو لری کول غوښتنې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم غونډې ته وینا کړې ده. سرګند دی وی طالبان د غونډې ته نو وربلل شوې. نور تفصیل لرته بارکوال میاخیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په تیرو شاوخوا څوارلسو میاشتو کې ګڼ شمېر نړیوالې غونډې شوې دي چې په کې له طالبانو د ټول شمولو حکومت له جوړولو سره سره د نجونو تعلیم او د ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنې شوې دي. پرون بیا د انډونیشیا په بالی ښار کې یوه نړیواله غونډه شوې چې په کې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا د افغانستان د امن لپاره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره قوي ملاتړ ښکاره کړ او وایي غوښتل چې د افغان شوزو او انجونو د ښه ژوند لپاره دی د اړتیا وړ ګامونه واخیستل سي. د افغان شوزو تعلیم په نوم دغه نړیوال کانفرنس انډونیشیا او قطر په ګډه جوړ کړی وو چې د پاکستان، امریکې، نیوزیلند او ناروې په ګډون د 18 هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو استازو او پوهانو پکې ګډون کړی وو. د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې مقصد یې د افغان ښځو د تعلیم او د هغوی د ځواکمنتیا لپاره د نړۍ ملاتړ ترلاسه کول دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی غونډې ته په وینا کې د دایمي امن، آرامۍ او سوکالۍ په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د کلک ملاتړ او یووالي خبره تکرار کړه او د ښځو د زده کړې پر ارزښت یې ټینګار وکړ. میرمن مرسودی ویلی چې په افغان ټولنه کې د ښځو د ګډون لپاره د مناسبو حالاتو برابرولو ته زشت ډیر اړتیا ده او د غونډې له ګډونوالو یې وغوښتل د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره دی روانې چارې وهڅوي چې د ښځو حقونو ته درناوی ولري او د ټولو افغانانو د تعلیم ضمانت ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم او په پریکړو کې هغوی ته په برخې ورکولو ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی د بهرنیو چارو وزیر وویل افغان ټولنې ته د ګټورو او عملي مرستو د پروګرامونو اړتیا ده او پاکستان د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوي چې د افغانانو د هوساینې او سوکالۍ لپاره کیږي. غونډې ته په وینا کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر لولوا راشد الخاطر دا یوه مهمه غونډه بللې او نړیوالې ټولنې ته یې په یو پیغام کې ویلي تعلیم د ټولو انسانانو یو بنیادي حق دی. د عرب نیوز ورځپاڼې د خبر له مخې میرمن الخاطر ویلي دا د تعلیم خبره زما او زما د همکارانو لپاره هم ډیره مهمه ده. زه د یوې مسلمانې ښځې په توګه دا تاییدوم چې دا د عقیدې خبره نه ده. ښځې د هغوی له بنیادي حقونو څخه منع کول د ایمان برخه نه ده. د طالبانو د حکومت استازو ته د انډونیشیا په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوی او په دې اړه لا څه رسمي بیان هم نه دی خپور کړی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې کانفرنس په اړه ازادي ریډیو ته ویلي د هغوی غوښتنې د افغانستان له اوسني حالت سره سمې نه دي. دوی د مذاکراتو خبره کوي. موږ دلته په هغه بڼه مذاکرات لرو چې موږ او افغانان یې حس کوو، خو په هغه بڼه نه چې دوی وړاندیز کوي. د ځینو نورو مسایلو د حل کولو په چارو هم بوخت یو. طالبانو له واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند ساتلي. د روغتیا او تعلیم له وزارت پرته په ټولو سرکاري ادارو کې ښځې له کاره منع کړي دي. همداسې پر نجونو او ښځو مخ پټول هم جبري کړي دي. طالبانو له محرم پرته د ښځو پر سفر هم بندیز لګولی. له سیاسي او ټولنیز ګډونو یې محرومه کړي. تفریحي پارکونو، ښاري ښځینه حمامونو او ورزشي کلبونو ته یې هم د هغوی د ورتلو مخه نیولې ده. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.